د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخ درته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. 9 بجې دی او له 9 څخه تر 10 بجو په سلام پښتونخوا دې خبرونه کې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو. د خپلو خبریالانو سره به خبرې کوو. په پېښور کې چې پرون کومه چاودنه شوه د هغې نور معلومات به درکوو چې د هغې د زخمیانو څه حال دی او نور د مرګ ژوبل شمېره خو که زیاته شوي هغه به هم درته وایو. د دې تر څنګ درته د افغانستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ نړیوال کپ د یو میچ حال هم درکوو او نور رپورټونه هم شته. فاول له منور شاه خبرونه اورو.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی. د پیښور د کوهاټ روډ پرونی بمی چاودنه کې د مړو شمیر 8 ته رسیدلی دی. د افغانستان په غزنی ولایت کې امنیتي ځواکونو د طالبانو یو نومول شوی ولسوال وجلی دی. او د 2012 کال په شل اووریز نړیوال کرکټ کپ کې هند افغانستان ته ماتې ورکړې ده. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د پیښور کوهاټ روډ اسکیم چوک په پرونی ریموټ کنټرول به میچاودنه کې د مړو شمیر 8 تر رسیدلې چې پکې یو خزه هم شامل ده. په دې پیښه کې خواوشه درشتنه زخمی شوې دي. د دې پیښې په اړه د پیښور یو انتظامی چارواکی سید ظفر علی شاه مشال ریډیو ته ویل چې په جوبلو او مړو شو کسانو کې د هوایي ځواکونو یو تن هم نه دی شامل، نو ځکه دوی د برید د هدف په اړه څه نشي ویلی.
چونکہ اداسی سب چکم زخمیان راغلی یا ڈیڈ باڈیز راغلی نہ پائی کہ ٹول سویلین دی عام خلق دی مسافر دی دا موقع چہ ڈر اسماعیل خان سے فلینک کوچ پائی کہ نہ ما خپل چکم معلومات حاصل کنو دا ایئر فورس پہ کہ سنگل پرسن نشتا دی او عام دا سورلو گاڑے ہٹ چھوے دے او بی ڈی ایس چکم انیشل انویسٹیگیشن دے نو دا پلانٹڈ دی ریموٹ کنٹرول.
د پیخه کې د یو شمیر نورو گاډو تر څنګه د هوایي ځواکونو یو گاډه هم تباه شوې ده. ځکه پرونځنې پولیس چارواکو ویلي وو چې د هوایي ځواکونو دغه گاډه د دې برید هدف وو. د دره ادم خیل طالبانو د دې برید پلا په غاړه اخیستې ده. افغان چارواکي وایي چې د غزنی ولایت په مخر ولسوالۍ کې بهرنیو او کورنیو ځواکونو عملیات کړي چې پکې د مخر ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وجل شوی او شپږ نور ملګري یې ژوندي نیول شوي دي. د غزنی د والي ویان فضل محمد سباون په دې اړه وایي
په مکر ولسوالۍ کې د طالبانو یو ولسوال 3 نفر وژل شوي دي او 6 نفر زخمیان دي. نو دا ځان سره سپیشل فورس وړي دي. دا سپیشل فورس له طرفه وژل شوي دي.
سباون زیاتوي چې د عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. چارواکي د مکر ولسوالۍ لپاره د نومول شوي ولسوال نوم ملا عبدالله خای خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا صدر باراک اوباما پرون د خپل افغان سیال حامد کرزی سره د ویډیو کانفرنس په ذریعه خبرې کړې چې پکې په امریکایي اتحادي او افغان ځواکونو د داخلي بریدونو د مخنیوي په هڅو هم خبرې وشوې. په روان کال کې په داخلي بریدونو کې د امنیتي ادارو د کارکونکو لخوا په خپلو غربي استادانو د ډزو له وجې لږ تر لږه 150 بهرني پوځیان وژل شوي دي. په یعنې حال کې د اوباما ویان جیکان دا خبر رد کړی چې ګنې درې امریکایي سینیټرانو جون میک کین، لینسی گراهام او جو لیبرمن د دغه وجنو د نتایجو د جایزې اخیستلو لپاره د یو استراتیژیکی وقفې غوښتنه کړې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو مشر سید جلیلی پرون ویلي هیواد یې انتظار کوي چې د یورپی یونین د خارجه چارو د مشر کیترین آشتن او د نړۍ د شپږو سترو قوتونو د استازو ترمنځ د مشورو سره نتایج راوځي تر څو د نوموړي سره نورې خبرې اترې وکړي. تمه ده چې آشتن به په روانه هفته کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امنیتي شورا د 15 مستقل غړو او د جرمني د استازو سره لیدل کتل وکړي. د شام د حکومتي کنټرول لاندې رسنۍ وایي صدر بشار الاسد پرون د ایران وزیر خارجه ته ویلي دغه جنگ چې د دې هیواد نه چاپېره کیږي نه یوازې د شام لپاره خطر دی بلکې د لبنان د شیعه غورځنګ حزب الله او ایران لپاره هم خطر دی. د شام سرکاري خبری ایجنسی سنا وایي شام ته په سفر ورغلی ایرانی وزیر خارجه علی اکبر صالحی د اسد ویلي دا جنگ مزاحمتي اتحاد په نخښه کوي د اسد رژیم ایران او حزب الله د اسرائیل پر ضد خپل شریک مخالفت ته مزاحمتي اتحاد وای. په دمشق کې د اسد سره د ملاقات نه وړاندې پرون صالحی ویلی وو په شام کې د نور لسو میاشتو راهیسې روانه شخړه صرف د شام ولس هوارولی شي. نوموړي په سیمه ییزو هیوادونو د رامنځته کېدلو غږ کړی چې په دې شخړه کې د کردار ترسره کړي. دی وای
قطعاً به نتیجه مورد نظر نخواهد رسید. ما بایستی
مونږ له پکار دی چې په سیمه کې د هغه هیوادونو سره رابطه وکړو کومو ته چې په حقیقتونو ولاړ د یو حل د ریستلو لپاره یو کردار ترسره کول دي، او هغه تنظیمونو سره رابطه وکړو چې په دې لړ کې کردار ترسره کولی شي.
انشاءالله یک راه حل مناسبی رو پیشنهاد.
صالحی په دمشق کې د شام د وزیر خارجه ولید المعلم سره هم لیدل کتل وکړل. ایران او د لبنان حزب الله غورزنګ د اسد د رژیم اهم اتحادیان دي. یو امریکایي اداکار د هغه فلم په مشکوک هدایتکار باندې دا وکړي چې د مذهب د سپکاوي فلم یې جوړ کړي. د سینډي لی ګارشیا په نامه دغه اداکار د لاس انجلس په یو عدالت کې دا وکړي چې پکې دغه هدایتکار د دوکې ورکولو، رسوا کولو او قصدن په جذباتي تناو کې د اچولو تورونه رد لګول شوې دي. ګارشیا په نیکولا بیسلین نیکولا نومې دغه هدایتکار الزام لګولی چې هغه یې د نفرت نه ډک فلم کې د کار کولو لپاره تیر ایستلې ده، او هغه ته ویل شوي وو چې دا یو عام تاریخي او اکشن فلم دی. او اخیری خبر دا چې د 2012 کال په شلو ورځ نړیوال کرکټ کپ کې هند افغانستان ته په دریشتو رنځونو ماتې ورکړه. د ټاس ګټلو وروسته افغان کپتان نوروز منګل هندوستان ته د بیټنګ کولو وویل. هندوستان د ویرات کوهلی د 50 رنځونو په جوړولو 159 هدف ورکړ، خو په جواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي په شلم ور کې د 146 سکور په جوړولو آوټ شول. ویرات کوهلی د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او خبرونه مول منور شاد څخه اوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو تر څنګ دالرو د پېښور په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر اته و ته رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا په چرسده کې به نن د باچا خان پوهنتون پرانیستل کېږي. د امنیتي او نورو ستونزو باوجود هم پښتو فلمونو ښه کاروبار کړی. شلوریز نړیوال کرکټ کپ کې د افغانستان او هندوستان د زړه پورې لوبې په اړه رپورټ لرو.
فیلډنګ یقیناً چې فیلډنګ خوونه شو، خو بیا هم د دوی ډېر لنګ بیټنګ و تر اووم یا اتم پورې خبر سمنانو نه دی دومره فرق نه و. زموږ بیا هم ماشاءالله د کرمیو سره شپږ تنه زخه ټار.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، په پېښور کې د پرونی بمی چاودنې د وژل شو شمیر اته و ته رسیدلی دی. په دې اړه به موږ په پېښور کې د خپل همکار خالد خان سره خبرې کوو. خالد خان، ستړی مه شئ. خالد، که اوریدونکو ته هم د دغه پېښې په اړه نور معلومات ورکړي، تازه جزئیات په دې کې څه دي؟
بالکل بشیر، دغه دیکھا چې پرون مازدیګر سلور نیمې بجې په سکرین چوک کواد روډ باندې راغلی وه. په هغې کې پرون چې کوم رپورټونه وو په هغې کې اووه کسان مړه وو، خو بېګا ناوخته پورې د لیډیډنګ هسپتال د چارواکو د وینا تر مخه یو کس په دغه کې بل مړ شو. په هغه پوره کېږي نو دغه سره د دغې پېښې د مړو شمېره اتو شوه، او بیا په دغې کې زخمیان چې دي نو هغه ویل کېږي چې د دېرشو برابر دي. بیا به دا اورېدونکو ته دا هم ووایم چې کوم اته کسان مړه دي په هغې کې بېګا ناوخته پورې د اووه کې جنگلو شي وا چې زیات تر پکې پسکین چوک کې کوم ځای کې چې پیښه شوې وه دغلته مکاني دکانداران او یا په کوم د سورلو فلانکوټ چې وو هغې کسان دي غریب خلک دي دکانداران دي او بیا کوم زخمیان چې دي نو دغه کې عام وګړي هم دي او بیا درې زنانه هم پکې دي دغه شان د پی ایف یا د پاکستان ایرفورس کوم سرکاري ګاډي چې وو هغوی چې سیویلین ملازمین کوم کورونو ته بوتلل نو دا چارواکو د وینا تر مخه درې هم په دغه کې هم زخمیان دي د دغه پیښې پړه د در ادم خیل سره تعلق لرونکي طالبان تحریک طالبان پروفیسر اغست ده او دوی دا ویلي دي چې په ورځو جلسو کې چې کوم دوی باندې بمباري کېږي دا د هغې ردعمل و او زه به تاسو دا هم ووایم چې دغه کار بم دماکه یا په وړکي موټر کې دغه بارودي مواد ایښودل شوي او بیا په ریموټ کنټرول باندې د چارواکو په وینا دغه ریموټ کنټرولي بم و خو د دې نه وړاندې کله چې دغه ګاډ ودرېدو نو عیني شاهدین یا دایي خلک وایي چې دغه ګاډ څنګه ودرېدو نو مقامي دوکاندارانو ته پته ولګېده چې دا شکمن ګاډۍ ول ودرېدو نو ډېر خلک د دغه ځای نه لرې شو یعنې که دغلته دغه خلک وو او پلی مکه دغه د مکه په هغې په مولدې کې شوې وه نو څنګه چې ما خبره وکړه سپین چوک لوی بازار دی دغلته بیا ډېره تګۍ شوې وه اوس هم ډېره تګۍ شوې ده خو بیا هم د چارواکو د وینا تر مخه زیان ډېر نه دی رسېدلی ځکه چې په دغه کې د پولیس د وینا تر مخه په دغه کې د 40 نه 50 کیلو ګرامو پورې چودونکي موادو او دا به هم ووایم چې زخمیان په د پېښور په نظري هسپتال کې داخل کړل شوي دي او هلته د 4 داسې زخمیان دي چې د هغې حالت نازک دی او ډېر زخمیان چې کوم دي د هغې یا خو ډېر زیان ورته رسېدلی وي لکه لاس مات یا کوم د چرې یا کوم دغه مواد یا بارود چې په هغې باندې سوځېدلي دي نو د هغې هلته درملنه کېږي.
ډېره مننه خالد خان، ډېره مهرباني ستاسې د معلوماتو نه. اورېدونکو تاسې مشال رډیو ته غوږې له پېښوره مو زموږ همکار خالد خان اورېده چې تاسې د پېښور په پرونۍ بمي چاودنه کې د وژل شوو زخمیانو شوو او د هغه نورو کسانو حال درکوو چې د دغه پېښې قربانیان وو.
د مشال رډیو د پنځشنبې یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو،
الوشا پپاو کم دوو بجو،
د مشال پنوم
په اوو منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم دریو بجو،
پښتانه په نړۍ کې
په 28 منټه کم سلورو بجو،
روښانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو،
د سندرو امیل
په 28 منټه کم 50 بجو.
اوریدونکو تاسې دغه ټولې خبرونې نن له مشال رډي اوریدل شي په د روانه غړې کې تاسې اتلان خبرونه دروو. که زموږ د خبرونو په اړه تاسې کوم نظر لرئ نو خامخا موږ سره شریک تاسې کولی شئ. موږ ته زموږ په لایو خبرونو کې په ژوندو خبرونو کې ټلیفون وکړئ، موږ سره خبرې وکړئ، همداراس موږ ته خپل پیغام هم پرېښودلی شئ، ایمیل هم راته کولی شئ. په فیسبوک چیرته لرئ تاسو په فیسبوک کې مشال رډیو او پانه پیدا کوي او غلطه تاسو کولی شئ موږ سره د غې د لارې نه هم رابطه وکړئ. همدارس که ټویټر چیرته لرئ په twitter.com/mashalradio کې هم تاسو کولی شئ چې موږ فالو کړئ او زموږ خبرونه د هغه ځای نه واخلئ او موږ سره اړیکه ونیسئ. استاد یو رپورټ وړاندې کوو. افغان چارواکي وایي چې د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې بهرنیو او کورنیو پوځیانو عملیات کړي چې په پایله کې د مقر ولسوالۍ دپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی دی او شپږ ملګري یې ژوندي نیول شوي دي. سید شاه سکیم یې په اړه نور حال لري.
چارواکي وایي دغه عملیات بهرنیو سرتیرو تیر ورځ ناوخته د غزنی په مقر ولسوالۍ کې کړي دي چې په پایله کې د طالبانو د ولسوال په ګډون درې تنه طالبان وژل شوي او شپږ نور ژوندي نیول شوي دي. د چارواکي په خبره تر عملیاتو وروسته بهرنیو سرتیرو ته د وسلوالو طالبانو سپکې او درنې وسلې او نور چاودیدونکي توکي هم لاسته ورغلي دي. د غزنی د والي ویان فضل محمد سباون وایي چې دغه عملیات بهرنیو سرتیرو د مقر ولسوالۍ په چاردیوال سیمه کې کړي. او نیول شوي کسان یې هم له ځان سره وړي دي. د خبره په عملیاتو کې بهرنیو سرتیرو ته ځاني زیان نه دی اوښتی.
په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو یو ولسوال څلور درې نفر وژل شوي دي او شپږ نفر زخمیان دي، نو دی ځان سره سپیشل فورس وړي دي. دا سپیشل فورس له طرفه وژل شوي دي.
چارواکي د مقر دپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال نوم ملا عبدالله ښیي، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوی ورځې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکو او طالبانو ترمنځ هم نښته شوې وه چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر پښتونخوا په چارسده ضلع کې به نن د باچا خان پوهنتون په باقاعده توګه پرانست کیږي. د پوهنتون کې به بیلابیل فیکلټنی او بیلابیل پوهنځي وي او زده کوونکي به کولی شي چې د دغه سیمې کوم زده کوونکي چې دي هغوی به کولی شي چې نږدې دغه پوهنتون ته ورشي او په دغه پوهنتون کې زده کړې وکړي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې ورو.
دا خیبر پختونخوا په چارسده ضلع کې به نن د باچا خان په نوم د یو پوهنتون پرانسته کیږي، چرته چې به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی، گورنر مسعود کوثر او عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر اسفندیار ولی خان د پرانستې په دستوره کې ګډون کوي. د باچا خان پوهنتون چارسده وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت د دغه یونیورسټي په حقله مشال ریډیو ته وویل چې د چارسده په پلوسي سیمه کې د عبدالولي خان پوهنتون مردان کیمپس د مخ کې نکار کولو جوس پا د باچا خان پوهنتون درجه ورکول شي.
ڈپارٹمنٹوں دے کے آلریڈی سو کرارا سے شروع کی زکا کتا دی ونی کانا پوہنتون یو حصہ وا دے کے ایگریکلچر شتا دے کے بایو ٹیکنالوجی شتا دے کے کمپیوٹر سائنس شتا.
دا باچا خان پوہنتون وائس چانسلر ڈاکٹر فضل رحیم مروت زیاد اکلا چھ پا دغا پوہنتون کے بعد انگریزی ادب او پختونخوا کلتور او جو پا حقلا نوی ڈپارٹمنٹ ہم پرانستے رشی. یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت په صوبه کې اته نوي پوهنتونونه پرانستي دي چې عبدالولي خان پوهنتون، خوشحال خان خټک پوهنتون، بېنظیر بټو شهید یونیورسټي، سوات یونیورسټي او اسلامي کالج یونیورسټي د ویلو ور دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
د آریایانو له ډلې څخه دي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ د مشال رادیو په اونیزه خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر درې نیمې بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر څلور نیمې بجې له احمد شاه اعظمي سره اورېدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خپرونې تاسو په انټرنیټ هم اوریدئ شئ. زمونږ پته د مشال ریډیو ډاٹ کام. تاسو همداراز زمونږ خپرونې په ژوندۍ بڼه تاسو اوریدئ شئ او که غواړئ د غزنه د خپرونې ډاونلوډ کولای هم شئ. ستاسو رپورټ وړاندې کوم چې په پېښور هایکورټ کې د لدرکشو کسانو د مقدمې د اوریدنې په ورځ د پاکستان استخباراتي ادارو د خبر پښتونخوا پولیسو اعلی چارواکو ته نوټس ورکړل شوی دی چې د دغه لدرکشو کسانو په هکله د عدالت کې تفصیلي رپورټ وړاندې کړي. شبیر جان یې نور تفصیل لري.
پېښور هایکورټ کې د دیر شو لدرکه شوي کسانو د مقدمو د اوریدنې په وخت د پېښور هایکورټ چیف جسټس دوست محمد خان مقدمې له راغښتې شوې د داخله چارو او دفاع چارو محکمو د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د دې لدرکه شوي کسانو په غلې د پاکستان استخباراتي ادارو ISI، MI او د خیبر پښتونخوا اعلی پولیس چارواکي عدالت ته تفصیلي رپورټ وړاندې کړي. په دې حقله باندې د حکومت مرستیال وکیل ډپټي اټارنی جنرل اقبال محمد مشال لیډو ته وویل
رپورٹ رہتے
چره تاسو مونږ د دا راتلونکي تاریخ لا تاسو دا جواب فور داخل کړئ او دا بیان بی داخله کړئ چې آیا دا کسانو مونږ کوشش وکړو د ایمای درجه او نو د ایمای درجه کوبلی نور بوري دې غمو کوي یا یې تر نن سره تولی یا رهایی کوي.
بل خو عدالت ته راغلی د سوات سیمې سره تعلق لرونکي عبیدالله په دې مخه مشال لیډو ته وویل چې د دوی د خاندان ډېر کسان لا درک دي او باید حکومت ته د دوی پته ولګي.
څه کسان دي زنګ غایب دي موږ وایو چې زنګ دا کسان څنګه ورکړي شي او موږ دا کسان پرېښودلی شي یا موږ ته پته ولګي چې دا شته دی او که نه.
هم په دې خلا د لا درک شوي کسانو مقدمې کوونکي د پېښور هایکورټ وکیل امین الرحمان د عدالت دا ګام وستایو چې حکومت دغه رنګ د اعلی چارواکو نه د دغه کسانو پوښتنه وکړي او وویل چې حکومت له هم پکار دي چې د ټولو بې درک شوي کسانو پته ولګوي.
هایکورټ او سپریم کورټ د عوامو سترګې دي او ډېر خلک چې کوم دي هغه مسنګ دي چې شک نشته چې د ادارو سره دي او چې کوم عدالت دلته کې د بادرۍ مظاهره کوي اسپیشل د پېښور هایکورټ ځکه چې دا د صفت وړ چیف جسټس اقدامات دي چې هغه سیکرټري ډیفنس سیکرټري انټیریئر او ورسره د ایجنسو چې کوم هیډ دي هغوی ته ټولو ته مسلسل لګیا دی او په دې کوشش کې دی چې څومره زر چې دومره زیات ریکوري وشي.
یادونه ول ده چې عدالت ته دغه مقدمو اورېدنې د روانې میاشتې درویشتمې او دیرشمې نېټو پورې وځنډول او متعلقه ادارو ته حکم وکړو چې دغه اورېدنو کې دی د دغه بې درکه شوي کسانو په خپله تفصیلي رپورټ وړاندې کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د رجسټرډ افغانانو افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده په 2012 کال دسمبر میاشت کې ختمیږي. د پاکستان د سفران وزارت وایي چې غیر رجسټر افغان کډوال دی په رضا خپل ملک ته ولاړ شي او رجسټر افغان کډوالو په موده کې د اضافي فیصله به د پاکستان پارلمان کوي. په دې اړه احمدالله نور تفصیل لري.
د سفران وزارت وایي چې پاکستان کې میشت غیر رجسټرډ افغانان باید خپل ملک ته لاړ شي. د سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې حکومت دا وخت فیصله نه ده کړې چې پاکستان کې میشت رجسټرډ افغانانو په موده کې به اضافه کولی شي او کنه، او د رجسټر افغانانو په پاکستان کې کوم موده پوره هم شي نو بیا به هم موږ په زور نه لیږو.
دا په 2010 کال کې د کابینې یو فیصله وه او په دې باندې پاکستان، افغانستان او یونیسیار دې ټول په متفق شو چې دا خلک به پر رضاکارن تور باندې یو دیرشتم دسمبر پورې ودیزی را له خبره د بڑاولو هغه د کابینه فیصله وی ټولی کابینه کدا خبره منظور کړه بیا وکی.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داوودزی مشال ریډیو ته ویل چې د لړکی د پاکستان حکومت سره خبرې اترې روان دي.
د پاکستان د دولت رسمي موقف همیشه دا دی چې هغه مهاجرین چې رجستر شوی هغه به په زور نه وباسي، هغه به دوباره رجستر کیږي ځکه چې هغه د بین المللي قوانینو د مخې هغه باید د طالبانو توګه باندې برته ولاړ شي. البته هغه افغانان چې رجستر نه دي من هیڅ د مهاجرینو، د پاکستان حکومت وایي چې هغوی یا باید پاسپورت واخلي او ویزا ولري یا باید وویستل شي. زمونږ تشویش دا دی چې کله پاکستان د دولت په سطح داسې خبرې پیل کړي چې موږ مهاجرین وباسو، بیا دا نو یو زمینه مساعده شي پولیسو ته د پاکستان او پولیس بیا مهاجرین تنګي.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې د مطبوعاتو څانګې مشره دنیا اسلم خان وایي
په افغانستان کې اوسم حالات داسې دي چې زیات شمېر کې افغانان ورسي او هلته خپل ژوند د نوې طریقې سره دوباره شروع کړي. 2012 کال د پی او آر کاډو ډیډلاین ډېر رانژدې دی. فلحال خو د پاکستان حکومت دا فیصله نه ده کړې چې دا کاډو کې ایکسټینشن ورکوي که نه ورکوي، لیکن موږ ته د سفران د خواسه دا ضرور ویل شوي دي که ډیډلاین کراس هم شي په پاکستان کې رجسټرډ افغانان به د پاکستان حکومت ډیپورټ کوي نه. خو د پاکستان حکومت دا حق لري چې هغه افغانان په پاکستان کې غیر قانوني
د یو این ایچ سی آر د شمیرې تر مخه دا وخت په پاکستان کې 1,00,000 رجسټرډ افغانان میشت دي چې پکې 6.5% په کیمپونو کې او 4.5% په خاریو او کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. دې تر څنګ قریبا 1,000,000 غیر رجسټرډ افغانان هم په پاکستان کې میشت دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د 2012 کال په شلوریز کرکټ نړیوال کپ کې هندوستان افغانستان ته په 30 رنزونو مات ورکړه. په دې اړه ما بشیر ګوختاسته رپورټ جوړ کړ. د 2012 کال په شلوریز نړیوال کرکټ کپ کې افغانستان له هندوستان څخه په 30 منډو مات وخوړه. د سریلانکا د کولمبو په پریمداسا سټیډیم کې د نړیوال کپ دا درې ملوبه د تل په څیر د دواړو هیوادونو د ملي ترانو په غږولو پیل شوه. افغانستان کپتان ټاس وګټه او هند ته د بیټنګ کول وویل. د هند پیل لوبه ښه نه وه. په څلورم اوور کې د دوی شرنځونو په کولو سره دوه لوبغاړي ویرندر سهواګ او ګوتم ګمبیر د شاپور زدران په بالونو اوټ شوي وو، خو وروسته د افغان لوبډلې لخوا خراب فیلډینګ او د دریو کیچونو غورځولو هندوستان ته د سنبالېدو موقع ورکړه او افغانستان ته یې د 195 منډو هدف وټاکه. ویرات کوهلی تر ټولو ډیر 50 سکور جوړ کړ. د افغانستان لخوا شاپور دوه، دولت زدران، کریم صادق او محمد نبی یوه یوه وکټ واخیسته. د هندوستان د 195 په ځواب کې افغانستان د کپتان نوروز منګل او محمد شهزاد په لوبولو تیز لوبه پیل کړه. محمد شهزاد په سټیډیم کې ناستو په زرګونو خلکو ته د تفریح په برابرولو د هلیکاپټر په نامه هغه شاټ هم واه چې په کرکټ کې هندوستاني کپتان مهندر سنگ دونی ته ځانګړی دی او شهزاد یې تر لوبې مخکې د وهلو وعده کړې وه. کله چې شهزاد او نوروز منګل اوټ شول، له محمد نبی بغیر نور افغان لوبغاړي تر ډیره پاتې نه شول او په دې توګه ټول افغان لوبډله په شلم اوور کې د 126 رنځونو په کولو سره اوټ شوه او میچ یې په 3 رنځونو وبایله. د لوبې له ختمېدو وروسته هندي کپتان مهندر سنگ دونی سیالي ډېره سخته وبلله او افغان سر ټیم نوروز منګل وویل چې لوبډلې ځینې غلطیانې وکړې، خو که تجربه یې نور ډېره شي نو د داسې میچونو په ګټلو کې به ورته کومه ستونزه نه وي.
ډېره ښه لوبه وشوه لکه څنګه توقع وه، ماشاءالله لوبه ډېره ښه لوبه وکړه، خو بیا هم بیټنګ کلپ شو سوشل انسینو د وجه وچې موږ وکړې ډېر تر وکړې. فیلډنګ یقینا چې فیلډنګ خو نه شو، خو بیا هم د دوی ډېر لنګ بیټنګ و تر اووم یا اتم پورې خبر سمنانو نه دی دومره فرق نه و. زمون بیا هم ماشاءالله د کرمنیو سره شپږ تنه زخه ټارګټو.
د یادونه وړ ده چې هندستان د 500 وریز نړیوال کپ په شان د 100 وریز نړیوال کپ ګټونکو هم پاتې شوی دی، خو افغانستان یوازې څو کال کېږي چې کرکټ لوبه کوي. افغانستان بعد د جمعې پر ورځ د تیر نړیوال کپ ګټونکو انګلند سره مقابله کوي. تر اوسه د 2012 کال نړیوال کپ په روانو لوبو کې کوربه هیواد سریلانکا له زیمبابوې او استرالیا له هندوستان څخه ګټلې ده.
اوریدونکو د کرکټ په اړه مو دا رپورټ واورېد. راځئ د دلراج په غږ کې یو سندره واورو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور د خبرونې نیمای کیو لمنور شاه خبرونه اور
د پېښور کوهاټ روډ په پرونی بمی چاودنه کې د مړو شمیره ته تر رسیدلې چې پکې یو خزه هم شامل ده. په دې پېښه کې خواوشا د رښتنه زخمی شوې دي. د افغانستان د غزنی ولایت په مکر ولسوالۍ کې د بهرنی او کورنی ځواکونو په عملیاتو کې د مکر ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وجل شوی. د امریکا صدر باراک اوباما پرون د خپل افغان سیال حامد کرزی سره په امریکایي اتحادی او افغان ځواکونو د داخلي بریدونو د مخنیوي په هڅو خبرې اترې کړې. شاموای کوم جنگ چې د هیواد نه چاپیره کیږي دا د لبنان د شیعه غورزنګ حزب الله او ایران لپاره هم خطر دی. د مذهب د سپکاوي په فلم کې کارکونکي یو اداکار په امریکا کې د دې فلم د هدایتکار خلاف داوا کړی چې په کې د دوکې ورکولو رسوا کولو قصدان په جذباتي تناو کې دا چولو تورونه لګول شوی. او د 2012 کال په شل وریز نړیوال کرکټ کپ کې هند افغانستان ته په دریش تورنځونو ماتې ورکړې ده.
له منور شامو د خبرونو سره ټکی واره در اوریدونکو ریاض مساخیل ته غوکیږي چې اسلام آباد د نن ورځې د زینو پاکستاني ورسپانو د اداري او غټ ټکی را لګیږي.
د اردو ژبې ورسپانا ایکسپریس وایي چې په 13 نیټه وزیر اعظم عدالت ته وړاندې کېدو سره دا خبره ښکاره کړه چې حکومت د عدلیې سره هیڅ قسمه تاوتریخوالی نه غواړي او بیا دا رضامندي چې سویس چارواکو ته به خط لیکلی شي دې سره خو نور هم حالات سمېدو اړخته لاړل. اداریه وایي چې د بعضې کارپوهانو په نظر کې حکومت به سویس چارواکو نه د ولسمشر استثناء غواړي او دې سره به یو ځل بیا د عدلیې هغه حکم پوره نه شي چې پکې ویل شوي دي چې سویس چارواکو ته دې خط ولیکلی شي او حالات به نور هم خراب شي. حالانکه دلیو حکومت دوانو لخوا دا خبره په بار بار مخه ترغلی ده چې هیڅ قسمه کړکیچ نشته او نه داسې حالات پیدا کول غواړي. اداري مخکلي کې چې دغه خط به اول سپریم کورټ ته ښکاره کول شي او که عدلیه هم دا صحیح تسلیم کړو نو د سره بعد ان ار او معاملې او د عدلیه حکومت ترمنځ د کړکیچ خبره ختم شي او حالات به سم اړخته لاړ شي او لکه څنګه چې د ټولو خلکو د دې معاملې حواري ته انتظار او سرمایه‌کارانو هم خپل سرمایه لګول نه غوښتل د دې رستو با جمهوریت هم مخ په وړاندې روان شي او معاشي میدان هم د خوالی تمدا. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې چې د حج لپاره د پاکستان کامی ایرلاین پی ای ای خپل حج الوتونه پیل کړی دي او د لړکی 13 ورځې لومبي جاز 338 حج کوونکي سعودي عرب ته یوړل. ادارې وایي چې زموږ مقصد دا نه دی چې د حج کوونکو د مسلو او شکایتونو دفتر خلاص کړو خو د تیر وخت د ترخو تجربو پر وړاندې کې د پی ای ای چارواکو توجه دې اړخته راګرځو چې د پروازونو د شډول د ځن نواخلې تر مسافرو سامان رکېدو د پیښو پورې مخنیوي وکړي شي او د دې د حل لپاره یو کوټل لارا الټول شي. اداري اخره کې لیکي چې پی ای ایل پکار دي چې خپل حج اپریشن په خطوګه تر سره کړي او حج کوونکو ته هر قسمه اسانه ورکړي او د دې سره سره دا هم ضروری ده چې دې جازونو کې داسې خدمت کوونکي ولګول شي چې ډېره زیاته تجربه لري او د مسافرو مشکلات ورسره نور هم را کم شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل اداري کې وایي چې د رواني میاشتې په 13 نیټه پولیسو لستن نیولې دي چې سواد کې یو 14 کلن جنې په سوره کې ورکوله. اداري وایي چې دا ډیره عام خبره ده او زموږ د روایتو تر مخه اکثر د دوه خاندانونو ترمنځ د لانجی هوارولو لپاره د یو کور جینه بل کور ته سوره کې ورکړی شي او د بدقسمتۍ نه دا خبرونه هله په میډیا خبر شي چې کله کار شوی وي. خو دې کیس کې د ناانصافۍ نه اول میډیا خبر خپور کړو او د عدالت د دباو وروسته پولیسو د کیس پلټنو لپاره یو کمیټي هم جوړ کړه. اداري اخره کې وایي چې زموږ معاشره کې بعضي نور هم داسې خبرې شته لکه د غیرت په نوم وجنه د ماشومانو نه کار اغستل سوال کول او دغه رنگ نور. باید چې د دې لپاره هم کمیټه جوړ کړی شي او حکومت د جرګو سره په شریکه د دې د خاتمې لپاره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د بی پولی خبریالانو ټولنې د تیر ګلپورز د بر دیر په واړه پریس کلب کې د اسلام خلاف جوړ شوی فلم په ضد د مظاهرو په دوران کې د دریو خبریالانو روبل کېدل غندلې دي. بلخوا ګارډین ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ځنډیدل به افغان ځواکونه په روانه جګړه کې یوازې پرېږدي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته فرخنده وزیر وایي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه ریپورټرز ود آؤٹ بارډر وای د خیبر پختونخوا د بردیر په واړی پریس کلب د هغه فلم پر ضد په مظاهرو کې درې خبریالان جوبل شوي چې پکې د اسلام خلاف خبرې شوې دي. د خبریالانو ټولنه وای د تیر کال په ورځ قهرجنو مظاهره چانو په واړی کې د پریس کلب مخې ته مظاهره کوله چې په تشدد کې بدل شو او دوی د خبریالانو خلاف د داسې ګامونو غندنه کوي. ریپورټرز ود آؤٹ بارډر لیکي باید په سیمه کې امنیتي کونه د داسې مظاهرو په وخت موجود وي او د خلکو تحفظ یقیني کړي. د خبریالانو د ټولنې په پاکستان کې د دوی د نورو ملګرو په یو داسې ماحول کې په کار اندېښنې راپورته کړي چې پکې دوی ځانونه خوندي نه احساسوي او د حکومت نه یې غوښتنه کړې د خبریالانو د مسلو د هواري او د دوی د کار ځایونو د تحفظ لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا برطانوي ورسپاڼه ګارډین لیکي د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه د څه وخت لپاره درېدلې ده او په افغانستان کې میشته حساب چارواکي وایي ډېر زر به دوی د افغان ځواکونو سره ګډ عملیات پیل کړي ځکه چې دغه فیصله د څه وخت لپاره شوې ده چې څه ستراتیژیکي اهداف نه بلکې دا یو ټیکټیک دی چې دوی یې باید استعمال کړي. ګارډین ورسپاڼه لیکي کچېرې دا فیصله دوام ولري نو یوه ګټه به دا هم وي افغان امنیتي ځواکونه با پخپله د امنیت خوندي ساتلو ذمہواری ترسره کوي او په دې دوران کې بعد د دې جوګشي چې د 2014 کال وروسته کله چې نړیوال ځواکونه د دغه هیواد اوزي نو دوی با په خشان د امنیت کار سرته ورسوي. خورسپانه د هم وای سومره چې د ناتو او افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو د ځنډیدلو فیصله دوام لري هغه همره بعد د ناتو او افغان ځواکونو ترمنځ اړیکو ته هم نقصان رسیږي او پر یو بل به باور ختميږي. هر ورځ امریکایي پوځیان په خپلو اډو کې ناست وي او په یوټیوب ویډیوګانې ګوري او دا شان د افغان ځواکونو روزنې ته هم نقصان رسیږي. افغان ځواکونه دا وخت جدید وسله نه لري چې پکې د ماینونو د معلومولو آلې او هلیکاپټر هم شامل دي. ورسپاڼه لیکي 50% سیمې اوس د افغان امنیتي ځواکونو د واک لاندې دي چې پکې د یو شمېر سیمو واک افغان ځواکونو ته د سپارلو عمل هم روان دي. د هلمند په شمالي سیمو کې چې د روانې جګړې یو مرکز دی د جنگ زیاته برخه امریکایي ځواکونه سرته رسوي او د روزنې د عمل د ځنډیدلو سره به افغان ځواکونه نور هم د وسلوالو لپاره یو آسان هدف جوړ شي چې په دې جګړه کې به د وسلوالو سره یوازې جنګیږي.
اوریدونکو د قبایلی سیمو ټیکداران وای د فاټا سیکریټریټ لخوا وفاقي ادارې پاکستان انجینرینګ کونسل سره د نوم اندراج شرط نه انصافي دا کوچر حکومت پریکړه بیرته وانخسته نو د روان ترقېدي کارونو بایکاټ بوکی. په دې موضوع باندې زموږ همکار ګولایاز قبایلی ټیکداران او د فاټا سیکریټریټ چارواکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړل.
په قبایلی سیمو کې د نامنوي باوجود یو شمېر ترقیاتي پروژې روانې دي چې پکې سړکونه، ودانۍ او سکولونه شامل دي. مقامي ټکداران وایي په دې سختو حالاتو کې هم پرمختیايي کارونو ته دوام ورکړي. د قبایلی سیمو د ټکدارانو ټولنې مشر ظاهر جان وایي چې د فاټا سیکریټریټ لخوا ټکدارانو ته نوي شرطونه ایښودل شوي چې پکې د وفاقي ادارې پاکستان انجینرینګ کونسل سره نوملیکنه هم شامل ده. لدې مخکې به قبایلی ټکدارانو له پولیټیکل انتظامی سره خپل نمونه رجسترول او د قابلیت په بنیاد به د عربونو رپورټ یې کوي ځای خلکو ته ورکولي.
اوس چې د 30 جون نه پس مونږ ته هغه د پولیټیکلانو رجسټریشن ختم کو دا شی چې په پاتا کې نوې رالو اوس چې مونږ غاړي سره ځان رجسټر کوو چې نو مونږ هغه مونږ ته C6 چې مونږ رجسټر کوي C6 چې د 1.5 کروڑ روپو کار شي کولای د 1.5 کروڑ نه زیات کولای. نن سبا د دې ګرامې په وخت کې یو پرایمري سکول استیمیټ هم 1.5 کروڑ دی نو زمونږ ته کار ریسټریکټ نه صرف 1.5 کروڑ روپو ته جي نو دا صرف او صرف یو دا سازش ته چې د پاکل ټیکداران چې دي هغه د بیروز
د فاټا د ټکدارانو ټولنې مشر ظاهر جان د خپل غوښتنو په اړه ویل چې په قبایلی سیمو کې پولیټیکل سره د رجسټریشن عمل بحال کړي او یا د اهلیت په بنیاد ورته ټیکې ورکړل شي. خو د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله وایي چې دا نوی نظام یې ځکه لاګو کړي چې ترقیاتي کارونه په ښه ډول ترسره شي او د قابلیت په بنیاد به ټیکې ورکوي. فضل الله د ټکدارانو د کارونو شکایت وکړو چې معیاري کار به نه کولو او د گورنر په وینا یو ځانګړی کمیټي جوړ شو چې ټیکادارانو ته کار ورکول لپاره تګلارې وټاکي.
هغه ټیکادارانو ته کار ورکي او د دې لپاره د داسې یو سټریټیجی جوړ شي چې کار هغه په معیار هم څه کمپرومایز ونشي او چې کوم حقدار ټیکاداران دي کوم هغه د پاکستان انجینیرینګ کونسل نه هغه سرټیفاید دي د هغه سره مشینری شته د هغه سره لاجستیک شته او د هغه سره یو ټیکنیکل او پروفیشنل خلک شته چې هغه کار په یو ښه طریقه باندې کولی شي. نو تاسو به د هغه انلیسمنت کوي او ټیکې به هم تاسو هغه ته ورکوي او د پی ایس هغه اختیارات ختم کړل.
زهر جان چې د فاټا ټیکادارانو د ټولنې مشري کوي دریز لري چې له کلونو راهیسې ټیکداري کوي او بیا له سره ټیکادار جوړیدل له دوی سره ناانصافي ده. دی وای
او د پاټا پر هغوی موږ دا و چې په دې مرحله دا مطالبه دوی زمونږ ونه منله نو بیا به زمونږ نیکسټ سټیپ دی چې موږ به په ټوله فاټا کې ترقیاتي کارونو بایکان کوو هغه ترقیاتي کارونه به بندو. تاسو د ریډیو کو ساتلو زموږ د خواست دی چې ایس ایس موږ ته ټیم نشي راکوي زمونږ مسلې دې مو سره ګورنر سره دې مهرباني وکړي موږ ته ټیم راکړو زمونږ د مسایل حل.
د قبایلی سیمو ټیکادارانو د غوښتنو په اړه د فاټا سیکریټریټ وایان فضل الله وای چې د خبرو تر لارې به د ټیکادارانو مسلې هواري کړي. دې زیاتوی
کدا هغه کم جایز غوښتنې دي بالکل حکومت زمونږ فاټا سیکریټریټ زمونږ حکام زمونږ گورنر صاحب هغه خبره بالکل اوري مخکم ټایم ورکړه دی بیا به له هم ټایم ورکړي او خو په صحیح سره سینه به هغه خبره ته هغه اهمیت ورکړي او د دې مسلو حل بروباسي.
د قبایلی سیمه ټیکاداران له حکومت غوښتنه کوي چې په زرګونو کسانو روزګار بچ کړي او له پاکستان انجینیرینګ کونسل سره د نوم لیکلو یا رجستریشن پریکړه بیرته واخلي.
د ګلایز رپورت مور د اوریدونکو په بجوړ ایجنسی کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام د لاندې دوام او سروې کوونکې درې سواوی تنانو له ډیر لس میشتو پسو مشونو ندی اخستی تنخواګانې ندی اخستی. دغه تنانو د خیر خګړې تنظیم په خور د دفتر مخ ته احتجاج کړي او دا ځکه چې د سروې د تنظیم لړخه د بنظیر انکم سپورت پروګرام لپاره شبه و. شانواز ترګزی به رپورت لري.
د بنظیر انکم سپورت پروګرام د لاندې په باجوړ ایجنسی کې د مستحق اولس معلومات راغونډون کې 300 او اویا ملازمینو د خپلو معاشونو لپاره احتجاج کړی دی او دوی وای څلورو میاشتو کې د 1,00,000 څخه زیات فرمونه غونډ کړل ولی 14 میاشتې وړاندې خپل کار ختم کړی او معاشونه ورته لا هم نه دي ملاو شوي. احمد جان چې د خار هډ کوارټر باجوړ ایجنسی لپاره سپروایزر ټاکل شوی وی ویل هغوی د خیر خیګړې تنظیم پر نوم یوې ادارې د سروې کولو لپاره نوکران کړي اوس دا اداره هغوی له پیسې نه ورکوي.
مختلفو تحصیلونو باندې به زمونږ ملګري ډیوټي کوله چې په هغه کې به یو سپروایزر یو به مانیټر او یو به ایډیټر او د هغه سره به یو لس یا لس کسان ډاټا کلیکټر وو. لکه دیو د کی کی ټی خیر خیګړه تنظیم چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې هغوی سره اګریمنټ او بیا زمونږ هلته چې موږ کم کار کوو زمونږ د دې خیر خیګړې سره اګریمنټ چې موږ به دوی تکار او کې کو دوی به موږ ته پیمنټ کوي.
د برنګ تحصیل باجوړ ایجنسی اوسیدونکو او په سروې کې برخه اخیستونکو خیال محمد خان وای هغوی بعد یو یو فارم غونډولو لپاره په میلیونو مزه لیکولې
چې تاسو 50% کار مکمل کړئ زه به تاسو ته 50% پیمنٹ کوم او ډیټ ډیلی الاونس کوم دی دا به تاسو ویکلی ملایي او نو ډیلی الاونس ملاو نه چې کوم دی 50% ملاو نو فول پیمنٹ اوسه کورو جی دا تقریبا 25,00,000 نه والا تر 90,00,000 پورې دی.
په دې سروې کې برخه اخیستونکو تنان ټول نارینه او د باجوړ ایجنسی په هر کلی کې ګرځېدل او د پروګرام د لاندې معلومات راغونډ کړي ولې د پیسو اخیستلو لپاره په حیات آباد پیښور کې د خیر خیګړې د تنظیم د دفتر په مخه احتجاج کړي. محمد جمیل نوم یو تن مشال ریډیو ته وویل د هغوی احتجاج به تر پیسې اخیستو پورې جاری وي.
یو ورځ نه مسه روټۍ موټۍ ملاو شو نه روټۍ شته نه د ناستې ځای شته دی بس په کله په فوټ پات او کله بار په فرش باندې پراتی او نن خو موږ دا هات کله چې نن به موږ دا دفتر هم بندو د دې دا سټاف به موږ بندو نور به دا کار دی بند کړو دا دفتر به موږ محاصره کړو چې نور مرګري زموږ را ورسیږي.
بیا مو د خیر خیګړې د تنظیم ډایرکټر محمد نواز سره خبرې وکړې نو هغه وویل
اوس د سر وشتم زنه فام چې کوم دی دا اکټیو دی زنه لا پاتې تو پروسس او زنه په بجاول کې پروت دی شي نه او هغه اصل ولا چې کوم دی ته حساب کې چې هغه د کلیر کول دی او اوس دا یو میټینګ کول دا هغه میټینګ ټایم چې کوم دی موږ نیکست د منګل ورځ ستاندر منګل ورځ باندې به موږ سم میټینګ کوو.
دغه تنانو احتجاج نن په دریمه ورځ هم په پیښور کې جاری دی او غواړي باید هغوی ته د خپل معاشونه زر تر زر ملاو شي.
دا مشال ریډیو دا
ا اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. په پاکستان کې د ماحول یا چاپیریال د حفاظت لپاره حکومتي ادارې شته، خو ماهرین وایي چې دومره کامیاب نه دي څومره چې دې لړ کې ولسي وګړي په اسانه او لږ وخت کې کولی شي د چاپیریال حفاظت وکړي. دا چې ماحول څه ته وایي، د انساني ژوند لپاره څومره اهمیت لري، او یو عام تن د چاپیریال په حفاظت کې څه کردار لوبولی شي، په دې اړه د منور شاه رپورټ اورو.
څنګه چې پرمختګ د یو تن، ملت او هیواد لپاره ضروری دی، دا راز د ماحول یا چاپیریال حفاظت هم ډیر اهمیت لري. پرمختللي هیوادونو ترقی کړي او خپل چاپیریال یې هم محفوظ کړی دی، خو هغه هیوادونه چې د ترقی د بیلابیلو پړاوونو نه تیریږي، هغوی په سنا سره ډول پرمختګ کوي خو د ماحولیاتو د حفاظت خیال نه ساتي. دا راز که یوې خوا ته لږ ډیره ترقی وکړي، نو بلې خوا ته خپل چاپیریال یا ماحول خراب کړي. دا چې ماحول یا چاپیریال ستوای په دې پښتنه د اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر او د ماحولیاتو کارپوها ډاکټر نور جهان وای،
ماحولیات هر هغه شی دی لکه کپکور کې ناشته ستا ګر چاپیرا چې هر څه شی ونی نه دي، که هغه ستا روپې پرته ده، که هغه ستا بچیلو وی کوي، که هغه ستا کټ پروت دی، که هغه ستا کورس پرته ده، که په اکیډمیک سیکشن کې که ستا سره سراؤنډینګ ټیچرز دي، که ستا سره کورس دي، که ستا سره بوټي دي، دا شان په انډستریل سیکټر کې لکه زما مطلب دا دی چې ماحولیات چې کوم دي ستا ګر چاپیرا هر څه چې ونی نه دي، که هغه د یو د بل انسان سره بیهیویر هم ونی نه دي، هغه ته موږ ماحولیات وایو.
که څه هم قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا ډیر قدرتی خایست او نسبتا صفا ماحول لري، خو د حکومت او په خاص توګه د ولسی خلکو لخوا د چاپیریال حفاظت ته سمه پاملرنه نه کیږي، چې له وجې یې ماحول په خرابېدو دی. دغه وجه ده چې سمو د وړاندې د یوې سروې تر مخه پېښور ښار د نړۍ په هغه ښارونو کې شامل کړی شو چیرته چې چاپیریال او په خاص توګه اوبه او هوا ډیره خراب شوې ده. د سرحد کنزرویشن نیټورک نومې ادارې یو مشر او د ماحولیاتو ماهر ډاکټر عادل ظریف د ماحول د خرابېدلو د وجوهاتو په اړه وایي،
دا یو سل کالو کې ډیر زیات پرګرار په ټوله دنیا کې او خصوصا په پاکستان کې چې دلته اوس یو سو کالو داسې ترقی چې حملې روان دي، دا یو شانتي په دې باندې یو خلک فکر نه ساتي او تش ترقی د دې نه وایي چې بس مونږ د پیسو وګټو یا فیکټریانې ولګو یا لکه انډسټریلایزیشن وشي، صنعتي ترقی دې وشي، چې څنګه ترقی وشوه دغسې رو رو زموږ چاپیریال، زموږ هوا، زموږ اوبه، زموږ ځنګلات، هر یو شی باندې دې یو منفي اثر یې وغورځولو.
ډاکټر عادل ظریف زیاتوی په نور نړۍ کې د ترقی ترڅنګ د ماحول د حفاظت لپاره هم ګامونه پورته کولې شي، خو دلته دا ډول څه خاص حل ځلې په نظر نه راځي. دا چې د یو عام انسان لپاره خ او صفا ماحول څومره ضروری دی او د لړکې په انفرادي توګه خلک څه کولې شي، ډاکټر نور جهان په دې حق لوي،
دا وایي چې ماحولیات او انساني ژوند او هغه د کامن مین ژوند دی، که هغه هغه چې چاته تاسو بیوروکریټس وایي یا غټان وایي، که د هغوی ژوند دی، دا دواړه داسې تړلي وي چې څنګه چې د یو مور په خېټه کې بچی وي هغه د بچی د باډي پارټ دی، دا دواړه سیزونه د یو بل پارټ دی، او د دې ماحولیت چې صفا نه وي ژوند نشته. د دې مطلب دا دی چې ژوند د ماحولیت داسې تړلي وي چې د هغې انکار هیڅوک نشي کولی، لکه هوا ده، زما ژوند د هوا د بغیر ژوند نشي پاتې کېدی، بیا زما اوبه که هغه صفا نه دي زه به څنګه چې کومه دی چلیو ژوندی انسان یم.
ډاکټر نورجهان وایي چې عام خلک د ماحول د صفایي او حفاظت لپاره څومره ګټور کار کولی شي، دومره حکومتونه په پیړیو کې هم نشي کولی. د خبرې ته په اشاره سره ډاکټر عادل ظریف هم وایي، په دې لړ کې ډېر ذمہواری په عوامو راځي،
چې کوم ځای کې اوسېږي، خپل کوڅه کې، خپل علاقه کې، خپل کلی کې، هغه کې چې کوم د دې لګندګۍ صفایي د دې شی د ډېر پام لري، چې دې سره د ګندګۍ سره د دې مرضونه بیماریانې چې ډېرې سوا شوې، لکه چې څومره زیات د دې پروا نه کوو، لکه د صفایي یا د چاپیریال بربادي چې مونږ کوو، داسې زمونږ په صحت باندې دا هغې ډېر پته سر پرېوځي، لکه چې زمونږ ډېران دي هر چېرته کې، موږ دا نه وایو چې لکه دا د خپل علاقې صفایي زمونږ خپل اختیار دی، دا زمونږ خپل په کار دی، کور بهر ته کول ډېران یا د هغې یو په طریقه باندې د هغې دغه کول هغه زمونږ یو خپل اجتماعي سوچ په کار دی.
د ماحولیاتو ماهرین په دې خبره ټینګار کوي چې هر تن ته پکار دی چې د چاپیریال د صفا ساتلو او محفوظه کولو لپاره د خپل برخې کار وکړي او لږ تر لږه هغه څه صفا وساتي کوم چې د یو تن د استعمال او استوګنې له وجې خرابېږي.
د منور شاه رپورټ مورید اوریدونکو د پښتو فلم جوړونکو دا وکی چې دا مال په پاکستان کې تر بلې هر ژبې زیات د پښتو فلمونه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې دغه فلمونو په معیار نیوکه کیږي او په سیمه کې د خرابو امنیتي حالاتو له امله ښایي نندارې ته هم ډېره زمینه برابره نه وي. هارون بادشاه په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د روانو بدامنیو له امله د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن شوی او د سات تیرې موقع تر ډیره له لاسه وتلی، خو پښتانه فلم سازان ادا کوي چې پښتو فلم په دې وروستیو کلونو کې ترقی کړې ده. په تیر وړو کې اختر د پېښور په سینماګانو د پښتو 15 نوي فلمونه نندارې ته وړاندې شول چې ویل کېږي هر یو په خپل ځای ښه کاروبار وکړو. د پښتو کیسټونو مارکیټ هم وایي چې د دغو فلمونو سندرو نیولې ده. د پښتو فلمونو وتلی ډایرکټر لیاقت علي مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان فلمی سنت د محل د پښتو په فلمونو ولاړ دی. د زیات کړه فلمونه خ چلی دلی دي.
د یالس فلمونه کې مطلب یو لس فلمونه د پښتو ری شي ویره، دوه فلمونه د پنځه بیري دي شي ویری. نو پاکستان فلم انډستری صرف د پښتو په فلمونو سهاره باندې چلیږي. دا څنګه مش قسمت دی چې څنګه چې وسم لکه مطلب زموږ عوام راځي لکه فلم کتور په څنګه کې زموږ معیار خیر هغه معیار نه کم چې لکه مطلب یو خلی اول والا چې کوم یو بیا نو ډایرکټران پروډوسران هم لګیا دي هم لګیږي. د دې له خدا اختر څنګه لکه ډیر خطر شته فلمونه ماشاالله ټول چې کوم دینه خلاړه لکه
د پښتو پیژندل شوی شاعر او په پیښور کې د ریډیو پاکستان ډایرکټر لایق زاده لایق وایي چې د پښتو په اوسنیو فلمونو کې ځینې پښتني کدرونه تر خپو لاندې کیږي او دا چې په ترس کې یوازې د فلم سوتنه جوړونکي مالی ګټې ترلاسه کوي.
نقصان کم قسم خلق دی هغه د کم ذهن معیار خلق دی چې هغه ډېر فلمونو ته ځي چې خدا دې چې خلق پرسټیج دی خلق پټینشل کې دی خلق پریشان دي هغه ځان یو لال ګول چې هغه د وخت دا تیر کې چې په خوشاله تیر کې خو کم ویور چې دی هغه چې ګول نو هغه ته خطا اصول دغه نه اخلي.
لیکت علی بیا هغه نیو کو ته په کتنه چې کتون کې د پښتو فلمونو په معیار کوي وو ویل چې د ملګرو فلم سازانو هڅې کړي په نو موضوعاتو او خو فلمونه جوړ کړي. نوموړي په نو وخت کې له پښتو فلمي صنعت سره د حکومتي مرستو په نشتوالي افسوس ښکاره کړ.
زموږ فلمونه څومره بدنام لګا چې راګې نه داسې دي داسې دي اوس مطلب دی چې کافي حد پورې هغه کم شوي دي. خو بیا هم زموږ چې لکه نور هم دي لکه بهتره ډېر زیات گنجائش ته دي اوس خو چې سم کېږي نو مطلب هغه یو پروڈیوسر ډایرکټر خپل طرف نه کوي خو مطلب حکومت طرف نه هیڅ داسې خاص سپورټ نشته لري. پکار چې حکومت نه بغیر سره ماګانو ته مطلب چې سیکورټي ورکولې یا مطلب نور څه چیک ساتلې یا مطلب چې نشته خپل دې ته ورکړي چې لکه فیملیز لپاره هم لکه مطلب سپورټ ورکړي.
ځوان موسیقار شاکر زیب چې د پښتو نو فلمونو لپاره موسیقي جوړوي وایي چې اوسمهال د پښتو موسیقي اوریدونکي زیاتره همدغه فلمي سندرې خوښوي.
په موجوده دور کې د ټولو نه زیات چې کم خرڅېږي په بازار کې مارکیټ کې هغه فلمونه دي. پښتو تقریبا شپږ اووه سنګران دي پکې ښه طریقې سره دغه پبلیسټي دی کوي. میوزیک تقریبا یو شان ښکاري. د شاعرۍ خبر ده موږ کوشش کوو چې داسې خبره پکې رانه شي چې پای کې دا محبت کې جانان باندې کوکې غواړي چې داسې قسم خبر پکې ډسکس نه شي.
لایک زاده په خپلو خبرو کې وویل چې فلم د یوې ټولنې په اصلاح کې اغیزناک رول لوبولی شي خو هله چې دغه مقصد د ترلاسه کولو لپاره په سنجیدګۍ سره کار وشي.
فلم انډستری شو ریډیو شو ټلویزیون شو دا هغه بنیادي سترګې چې دي خلکو ته یو لار ورکوي یو معیار ورکوي د ژوند یو لار ورکوي. نو باید چې د نن چې کوم فلم سازان دي د نن چې کوم فلم پروډوسران دي هغه په دې خبره شو کیږي چې هغه د یو داسې ژبې نمایندګي کوي د یو داسې قام نمایندګي کوي چې خپل کلتور لري خپل ثقافت لري. نو د دې کولای شي چې د قام خدمت وکړي. ما یو شعوري کوشش وکړی چې په فلمونو کې دا سندرې جوړاشي چې هغه په معیار باندې پوره وي. سوال دا دی چې دا د مثال پکچرایزیشن کیږي هغه بیا زمین لري د نور ژبو زنان راځي او هغه د خپل جدید هغه د اندامونو میاشتې نو زه خیال کوم چې دا زمین د ډېر بدبختي باید چې په دې خبره باندې سوچ وکړی شي.
هم د لایق زاده په خبره حکومتي ادارې هم مسؤلې دي چې د ښو او اصلاحي فلمونو د جوړېدو مرسته او د خرابو هغو مخه ونیسي.
راځه تاسو د هارون بچا رپورټ اوریدو. کورما ایجنسی کې المسلم شاهین امن په نامه کرکټ ټورنمنت مسوزو لوبډلې وګټه. دوی د سمکنۍ لوبډلې خلاف په 68 رنزونو بریا ترلاسه کړه. په دې ټورنمنت کې 80 لوبډلو برخه اخیستې وه. لوبغاړو ویلي چې چارواکي د ورسره د لوبو د سامانونو او میدانونو په لړکې مرستو کې. زموږ همکار پی رپورټ لري.
پکور میجنسی کے المسلم شاہین پناما کرکٹ ٹورنامنٹ مسوزو لپڈلے پخپل نمکڑو پا فینل لوبا کی مسوزو لپڈلے چمکنی لپڈلے تا پا آتش پیتو منڈو سرا ماتے وارکڑا دا داغی ٹورنامنٹ فینل لوبا دا زیارت پورس دا سادے پا سکول میدان باندے وشوالا دا بریالی لپڈلے کپتان عمر علی مشال لڈیو تا اویل چا ٹورنامنٹ پخپل نمکوالو دا پارا دوی سخت محنت کڑے وو دا گٹرو پا موقع نموڑی دا کرکٹ میدانونو غختنا وکڑا
سوز دې خډیر دی مو د سپورتس کوم کې را دې کمپلیکس ضرورت دی او د ګراندونو ضرورت دی او نه مې نام د سنور نه پوښتنه دا خاص کو سمول لپاره دی خو سپیشلی ګراند شي سمول هغه کې خپل سپورتس هغه جری وسو
تاس په ګټلو سره مسوزول بدلې اولانه بیٹنګ وکړو پټاګل شي شپارس اورونو کې مسوزول بدلې مخالف لبدلې ته یو سل اتنوي هدف ورکړو په دې کې عبد کول یو او یارنجونه جوړ کړل د مسوزول بدلې وو وکټې ورزیدلې وي د سمکنی لبدلې له طرفه قسمت سلور وکټې واخسته په جواب کې سمکنی لبډلې ټول لبغاړي په یو سل ډېر رنزونو آوټ شول د مسوزو لبډلې لخوا نور الحق شپږ او عبد کول دوه وکټې واخسته خیال مرجان خو لوبه وکړه او سلور څلوېښت رنزونه جوړ کړل په خرابې لوبې کولو باندې د بهللې لبډلې کپتان مونږ ته صدا سي اوویل
او الټیټیوډ دی وګت کله پنل مې شو غوړ کې چینجینګ وو مرکز ګراوند تیم روزو سده تا او مې خبره بل ورګي دا و دا ټاس نن ورګي ډېر کردارو میچ کې هغه ټاس مو بای په دی واجینا او فیلډ ګم څه کمزوري نه وي
فاینل لوبه ته په لوې کچه تماشایان راغلی وو د لوبه مشر ملما سېنېټر رشید خان وو خلو په کولو سره عبد ګل د لوبه غوړ لوبغاړ و ټاکل شو په اخیره کې مشر ملما په لوبغاړو کې انعامات تقسیم کړل انعام اخستو پس عبد ګل مشال لټیو ته اول چې د سره شارانو دعاګانې وی
لږ همیشم چې ګیم تزم نو کیپټن صاحب طرف نه او د نور کوم سینیئر پلیئر دی هغه مو ته سپیشل ایڈوایس کوي چې تبخ خپل ټیم خلیږي ان شاء الله خګ هم بکی زه خپل فاز ته چې چو سره ګیم کوم لکه هر ګیم باندې سکور کول کوشش کوم
واضح دی چې د کرکټ دغه ټورنامنت ته د مئی میاش 28 منټې نه شروع شوی وو په دې ټورنامنت کې د کورم ایجنسی په کچه اته اتیا لوبډلو برخه اخستې وه د ټورنامنت ارګنایزر ملک زمان خان سمکنه وای چې ټورنامنت وبستلو مقصد د سیمې ځپلو ته تفریح موقع ورکول وو
مقصد دا خلکو ته دا پټور چې په کورم کې امن شته چند کسان کېناستو بس یو سوچ مو وکړ چې یاره د نوجوانو دپاره څه کول پکار دي نو مور کې دا سوچ وکړ چې یاره دا ټورنمنټ ته خپل پکار دي د دوی مینه محبت پیدا شي په خپل باندې
واضح دی چې 2013 کال جولای میاشت په درېیمه نیټه په منځني کورم ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته دغه اول ځل دی چې په لویه کچه د کرکټ ټورنمنټ پرانستل شو ملک زمان خان وایي چې اوس په سیمه کې امن وضع شوی دا او خلق خوشحاله دي نو موړ زیاتوی چې د دې نه پس د نور لوبو ټورنمنټونو دوه بستلو اراده لري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او په کورم کې مو د دغه کرکټ ټورنمنټ په اړه اوریدل د دې غړې په اخیری برخه کې راځي چې وسندره ورو او بیا له سندره وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري په بل غړې کې بیا له تاسو سره
ಚಿಟಕ್ಕನ ಹರಮವೆ ಸಗುಲ್ವೆ ತೋದುಮವೆ ವಗ್ಮವೆ ವಗ್ಮವೆ ಚ
چې تکړه غرموي زبول وې ته ودموي 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 تما تپ خنداوي زتا تپ کاتوي ته هم غسي وړوي سوما غسي ما شوموي تما غسي وړوي سوما غسي ما شوموي la 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 la